السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته بیل سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د وضعیت په اړه تازه څرګندونې کړې دي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د پیسو نړیوال صندوق وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري. امریکا په ترکیه کې ډیره د القاعده شبکې 15 تمویلونکي په تور لیست کې شامل کړل. چین د امریکا، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتي تړون وغانده. د پیسو نړیوال صندوق وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو څخه باندې میاشت وروسته د پیسو نړیوال صندوق په افغانستان کې د سختېدونکي بشري بحران په باب هم خبرداری ورکړ. د پیسو نړیوال صندوق ویان جيري رايس وویل افغانستان ته د نړیوالو مرستندویانو تعامل ځنډول سوی په دې معنی چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مالی مرستې هم تعلیق سوي دي. دو ویل بیړنۍ تمرکز باید له افغان وګړو سره پر مرسته راټول وي چې په کمه اندازه د انتقالاتو د بهیر دوام او له هغو هیوادونو سره مرسته ده چې افغان کډوالو ته یې پناه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي تر شپږو لکو او څلور دیرشو زرو ډیر افغانان سږ کال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي. د ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه افغانان د سپتمبر تر 12 پورې بې ځایه سوي چې د هغو له منځه 2,28,246 تنو ته مرستې رسېدلې دي. د اوچا د راپور له مخې 23,000 ډیر نور افغانان د روان 2021 میلادي کال له پایله تر اوسه پورې د طبیعي پیښو له کبله اغېزمن سوي دي. پاکستان وایي د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان ته صادرات کم سوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون پنجشنبه وویل د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته د پاکستان د تجارتي مالونو او خدماتو صادرات نږدې 40% کم سوي دي. د دغه بانک په وینا د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې یعنی جولای کې پاکستان ته د 38 میلیونه او 550 لکه ډالرو صادرات لرل. حال دا چې تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 2.5 میلیونو او 240 لکه ډالرو صادرات کړي وو چې دا په سلو کې 8.5 کموالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې بهر ته د دغه هیواد صادرات زیات سوي خو واردات یې کم سوي دي. طالب چارواکی وایي چې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي او د ویان مرستیال احمدالله وسیق دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په ټولنیزو شبکو کې د دې تاریخي کلا د نړېدو ویډیو خپره سوه. په ویډیو کې بلډوزر لیدل کېږي چې د کلا دیوالونه نړوي. خو ښاغلی وسیق وایي چې د دې کار مخه نیول سوې.
یو سلاویا کلونو په دې تاریخي قدامت لري او د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. نو بیا مشرانو پرې خبره ورسېدله او دا کار اوس منځو ودرېدی.
سره له دې چې څه باندې 40 کاله پخوا طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال د بامیان د لرغونو مجسمو په ګډون د کابل موزیم ګڼ لرغوني آثار ویجاړ کړل، دا ځل تر اوسه پورې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې طالبانو دي تاریخي آثار وران کړي وي. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د تاس خبری اجانس راپور له مخې د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشي له کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دواړو خواوو موافقه وکړه چې په افغانستان او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار وکړي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شامل کړي. له بلې خوا پرون د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د پنځمې پورت ناوخته په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس راپور لمخې د دوړو خوو د خبرو په کلیدی موضوعاتو کې د افغانستان بحران په افریقا کې د تروریزم پر ضد مبارزه او د اروپایي اتحادیې مسالې شاملې وي. ماکرون او میرکل د افغانستان په اړه وویل چې په اروپا او د افغانستان په ګاونډیو کې به د افغان پناه غوښتونکو د ملاتړ پر لارو چارو کار وکړي. چین د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتی تړون وغانده او ویل چې دا به په سیمه کې د تسلیحاتي رقابت د سختېدو سبب سي. د دغه تړون له مخې به امریکا او بریتانیا د داسې اوبتلونو چې په محرک اټومي ځواک سنبال وي د جوړولو ټکنالوژي له استرالیا سره شریکوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل دغه درې هیوادونه د سیمې سولې او ثبات ته زیان اړوي، تسلیحاتي سیالي زیاتوي او د اټومي وسلو د نه پراختیا حدسې زیانمنوي. رویټرز خبری اجنس لیکي امریکا او متحدان یې د چین د زیاتېدونکي نفوذ د مخنیوي لپاره هڅه کوي، په ځانګړي ډول د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین د پوځي حضور. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې تړون هدف له چا سره دښمني نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې ډیره د القاعده شبکې 15 تمویلونکي او د سفرونو اسانتیا برابرونکي د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون پنځشنبه وویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابیل ملاتړ برابر کړی دی. ترکیه په ګاونډي هیواد سوریه کې د القاعده د عملیاتو لپاره د عمده دهلیز حیثیت لري. دغه تروریستي ډله د سوریه په شمال ویدیس کې د حیات تحریر الشام په نوم د یاغنو له ډلې سره ارتباطات لري. د امریکا د خزانه وزارت د پریکړې لمخې د امریکا په قلمرو کې د دغو کسانو هر ډول شتمنی کنګل کیږي او د ثانوي بندیزونو لمخې له زیاتو نړیوالو مالی سیستمونو څخه دغه شتمنی ایستل کیږي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دغه نړیوال سازمان له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ستونزې چې سترو قدرتونو حل نه کړای سوې ملګری ملتونو یې هم نسی حلولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي، خو د ملګرو ملتونو رول محدود دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړای شوې له ملګرو ملتو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري اژانس ته په مرکه کې وویل دوی یوه پراخ بنسټه حکومت ته د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړي په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څو لسیزې له سلګو نظر ځواکونو کار واخیست، په څو لسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړئ چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې هوارې کړي؟
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرانس کې بیلابیلو هیوادونو د سږکال لپاره افغانستان ته د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. تاکل شوه ده چې د امرستې طالبانو ته ورنه کړل شي بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګري ملتونه به هر کار چې په وس پوره وي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په درشل کې دی.
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو. د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاکل شوه ده چې دا اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په کالنۍ غونډه کې د افغانستان پر بحران خبرې وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 3 میلیونه افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ملګري ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې شل کاله پخوا یې درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو او رسنیو د څار اداره وی طالبانو ل خپل کړیو ژمنو سره سره ل خبريالانو سره زور زیاتای کړي او اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
از وقتی که طالبان آمدن ما به اطلاعات درست دسترسی نداریم و اطلاعات هم محدود ساختن.
افغان خبریاله هدیه اخلاص ده هغو خبریالانو لردلی ده چه ده محل للگول شوی و محدودیتونو اندخمانه ده. نموری لازدی رادیو سره په خبرو که ویل افغان خبریالان لگن استونز سره مخدی
و حتی اگر ما به واقعیت ها رو به تصویر بکشم تهدید میشم و لتکوب میشم.
معلوماتو تا دن لاس رسی و رستی محدودیتونه او ده خبریالانو و حل تکول ده بشری حقونو او ده رسنه و ده سار اداری گرنی اندخنی را پاره ولیدی. ده ده غیداری مشر عزتالله اکبری ازادی رادیو تا ویل ده طالبانو لخوا ده یوی روخانه تگلاری نشتون ده دیل عمل شوی چه اطلاعاتو تا لاس رسی محدود او یو شمیر خبریالان ده خبری پخ پر محل لتاو تریخوالی سره مخشی.
یعنی مورد بسیار بر ما نگران کننده است که
موږ لدی عمل جدی اندیښمنیو. وختونه مداده چې ژورنالستان باید دې ته اړ نشي چې هیواد پرېږدي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون باید د هرې ادارې لپاره یو جلا بیان ولري. د محل د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي. دا ډله باید د ژورنالستان لپاره یو ښکاره منشور جوړ کړي. د محل خبریالانو سره زور زیاتی کېږي او له خبرې پوښښه منه کېږي. نو باید څه رقم فعالیت وکړي، خلکو ته کوم اطلاعات ورسوي.
خبرنګارا چیرې میتونن که کار بکنن در مورد چیخه اطلاعات بته؟
یو شمیر خبریالان وایي چې د دوی یوازینۍ دنده خلکو ته د حقایقو رسول دي او دوی له کلونو راهیسې په بشپړې بېطرفۍ سره کار کړی. په کابل کې د پښواک خبري آژانس خبریال احمد صهیب حسد ازادي راډیو ته وویل
طالبان مخکې له دې چې کابل ته راشي او ویاندویان یې ډېر زیات فعال وو. په 15 دقیقو کې به یې د خبریالانو هرې پوښتنې ته ځواب وویل. ولې له بده مرغه وویم وروسته له دې چې کابل ته راغلل ویاندویان د تیر حکومت د ویاندویانو په شان باندې په ورځو ورځو او ساعتونو ساعتونو دې خبریالانو پوښتنو ته کله کله ځواب نه وایي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي هم ورته ستونزه تاییدوي.
زموږ هیله دا ده چې کمیسیون هم د پخوا په شان هغه خپل اړیکې رسنیو او خبریالانو سره وساتي او په زمن کې ویاندویان هم فعال شي د اداراتو.
له بلې خوا د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې په هوارېدو دي.
د خبریالانو په اړه په اوایلو کې چې کله اسلامي امارت مجاهدین کابل ته داخل شول هلته د هوایي ډګر په شاوخوا کې امریکایانو یو لوی ازدحام او بې نظمۍ ته زمینه برابره کړې وه. هلته دغه ازدحام او بې نظمۍ په مهال ځینې ژورنالستان د مجاهدینو له برخورد سره مخ شوي وو او ځینې پېښې وروسته موږ دغه تظاهراتو پر مهال باندې درلودلې چې هغه په اولو شپو کې وې او هماهنګي هم متاسفانه د ژورنالستان له طرفه څخه زموږ سره نه وه. خو خوشبختانه اوس په دې نږدې ورځو کې موږ هېڅ داسې کومه پېښه نه لرو چې ژورنالستان دې تعدید شوي وي او د دې لپاره دې کوم خنډونه واقع شوي وي.
په همدې حال کې د بشري حقونو او رسنیو د سار ادارې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په 10 ولایتونو کې 153 رسنۍ تړل شوي. د راپور پر بنسټ کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره تر اوسه د دې ډلې لخوا 14 خبریالان نیول شوي او ورسره زور زیاتی شوی. پورستی پیښه کې په هرات کې ځایي خبریال مرتضی سمدی او په پکتیا کې د ازادي راډیو پخوانی خبریال داود تپان نیول کېدو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. که څه هم یو شمېر رپورټونه وایي چې داود تپان طالبانو له بنده خوشي کړی خو د مرتضی سمدی برخلیک لا تر اوسه نه دی معلوم. د رسنیو فعالانو او خبریالانو له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان دې ژر تر ژره خوشي کړي.
شیزنه لوبغاړي خپل راتلونکي ته نه هیلې دي. په افغانستان کې د پخوانی حکومت له نسکورېدو او پر دې هوا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د شیزنه لوبغاړو په ګډون ډېرې ښځې چې پخوا په ټولنې کې په ډېرو برخو کې په کارونو او فعالیتونو بوختې وي اوس په کورونو ناستې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې
زما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هیله چې خیر رسیدل ورته ګران وي، خپل سبان د څلرش کلن عمر نیمایي برخه یې په ورزش کې تیره کړې ده. بشیره شیرزی په کابل کې په یوې اته کسیزه کورنۍ کې اوسیږي. پلار او کوچنۍ خور یې اوس د پهلوانۍ او تیکواندو په ورزش بوخت دي. بشیره وایي لس کلنه وه چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینهواله شوه او څوارلس کاله کېږي چې ورزش کوي. بشیرې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو نه مخکې هره ورځ په بېلابېلو ځایونو کې څلور ساعته ورزش کاوه.
زمونږ تمرینات همیشه د غازی سوډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپی نادر خان ته، د امید سبز ته او تپی وزیر اکبر خان ته، دوی ته تلو. هلته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام هلته کوله. او زما ځکه چې سرعت و سل او دوه سوه متر و، هغه مو نشو کوی چې زه لاړ شم، یعنی وا کې مونږ تمرین نشو کوای. د هغې لپاره زما تمرینات او زما مسابقې ټول به د غازی سوډیوم په میدان کې مو مسابقې ورکوله.
دا وایي په وروستیو کلونو کې ډېره مسابقې کړي. سربېره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په څلورو سیالیو کې ګډون کړی و، خو نه ده توانېدلې چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بشیرې په خبره د توکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا له امله سه کال د جولای په درویشتمه ترسره شوې او د نړۍ د 204 هیوادونو 11,000 ورزشکاران پکې ګډون کړی و. په دغو سیالیو کې د ځغاستې ترینره کیمیا یوسفی هم شامل وه. دا چې له دغو سیالیو وروسته د ورزش ښې راتلونکي ته هیله منده وه، او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته، په کور ناسته ده. دا وایي نجلۍ ده، ځکه یوه میاشت کېږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څېر په ورزش کې وځلیږي. بشیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندۍ مرغۍ په څېر احساسوي چې الوتیا نشي.
پن یو میاشت کېږي چې مونږ د تمرینات نه یعنی شاته پاتې شوی یو او نشو کوی چې لاسو تمرین وکړو او مسابقې ورکړو. او تاسو خپله پوهېږئ چې د وخت نه چې دوی راغلي دي، مونږ نشو کوی چې حتی وظیفې ته لاړ شو. تمرین خو په ځای چې هېڅکله به نه پرېږدي.
دې راتلونکي ته ډېر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملي کولو ته هیله نه ښکاري او ښایي په راتلونکي کې هم عملي نشي.
دوی چې نه راتله زما ډېر هیله وه او زما ما غوښتله چې زما تمرینات باید ډېره شي او خپل تمرینات باید ډېر کړم. او زه چې ترینر وم، دوی ته مې ډېر ښه د هغې ځینه مې څه څه زده کړی و، هغه مې غوښتله چې په دوی استعدادیابي وکړم او دوی ته هغه تمرینات ورکړم چې استعداد دې وړ شي، یعنی جیت لاړ شي. او متاسفانه هوس ټولې خاور ته یو شوه.
بشیره په نجونو ورزشکارانو کې یوه نمونه وه، خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده. سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ یې کوي، خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی. طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي، خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
په همدې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي، هغه شعر چې ونشرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه نا څه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې دې برخې ته ډیره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشره نعیمه غنی وایي، تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمه غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کین یو په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس نوانه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو دپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانه جوړې کړي دي ماشومانو ته، په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنې یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې، یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي. او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي، کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغ خبر دا وه چې سخت کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی به ویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم. خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چې حتی د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځي نه. نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې و چې هغه د ماشومانو لپاره یا د تنکۍ ځوانانو لپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي، هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 2 عنوانه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشه یي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا 10 کتابونه مو نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 عنوان کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي، چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي. او په دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود، خو پښتو کې دا کمه احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توضیح شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي، خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سره دی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې چې ما ویل مخکې ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار په لاس کې اخیستی دی، کتابخانه یې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عامه کتابتون چې دوی په کلي کې کتابخانې جوړوي، د عمومي کتابخانه یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري نو لطفا د دغه مسؤلینو څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو، په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سنی کټګوري پکې مشخص نه وي. ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي، او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بالکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه و، اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي. نو کله چې داسې یو څه نوی سره پیلېږي، بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار یې کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي، موږ یو بورډ لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپل ادب باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي، هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داسې خو نه شوی چې څه نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حد اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنې که کیسې لیکل شوي ماشومانو ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنې هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دي ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دي هغه نه دي ابراز کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دي؟ یعنې په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کولو په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون هم یو چا له مانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درکوي، یا په اړه پوښتنه کوي، په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بد وختونه چې ټولنیز محدودیتونه دي، او ځینې نور محدودیتونه دي چې موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نشو کولی، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو، خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي. ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ لپاره زیان منونکي دي، یا زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه، هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي، او د لوبو سامان ته د یو د وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامی د ماشومان د پاره ډیره مهمه ده. کله کوغه ز دکړي اته کرخه مو بس ورقه کې هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز وکړي. ورو ورو په دوی تاسو دکړي چې خپل فکر رسامی کړي، بیا هغه ورسته بیا ولي کې کله چې دوی توري ز دکړي هغه بیا ولي کله شي، او کله چې بیا دوی هغه سم تر رسیدي چې باید یو څه ولي کې دوی بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي، دغه سي ادبیات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یو ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پتی سیوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی، خو اوس نسته. لړلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بل دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بل به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
د روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت دی، مستشي خپل ولایت ټول ټاپیږي. او بل خبره دا غواړم چې د دوه کوټه سره په کار کې دي شورا پاتم، نو دا ولایت چې موږ خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخت په نامه په خوا یو ادبي بهیر وو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به شوي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس د غبره د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي هغه اوس دغه شپاقې دي.
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وایي د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی، او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ صدرداران یم. دا چې جنگ مې پر وطن دی، دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور پکې سوځېږي، هم ورکېږم.
په اروزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اروزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور وو، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د
دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د فار لیکي چې جنگ مکوي جنگ من کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده بربادي ده بیا هم پر دغه محور باندې راسر کزه کده ټولنې وسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال وروستي لیکنه هم د جنگ په مورید زدر سره سول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچی په خپل تور وژنلا دا ور باندې ظلم او کننګ کوي.
د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړي کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشي ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د ورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیلو لور ورته ګواښونه سوي دي. دې چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له شکیلو خواو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو.
وای هنر د ژوند نقطه او تفسیر دی. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له خوا اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو، لیکوالو او نورو هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نرازی لاسونو ته وږمه هوا، ما به درلېږلې وه تازه هوا، دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا، تیزه له هوسیو سره تله هوا، سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر، ووهي جانان ته دنداسه هوا، کډه شوه له حسنه په سندرو کې، نرمه له مالوچو نه پسته هوا، حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا، تا سره جنت کې ګرځېدمه زه، ولو کې سنځلو کې لمده هوا، ونه څېده شوخه په شوخیو کې، شعر در راغب کې ګډېده هوا.
ډېره مننه راغب صاحب. لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم، د ګرد وړانګې ستاسې شعري ټولګه ده. که دا راته ووایه چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و که نه په لومړي ځل ستاسې شعري ټولګه چاپېږي؟
شاعري خو که ابتدا یې پرې وغږېږو کېدی سي د 15 کلونو شاعري، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله شوې. ابتدایي شاعري یو 10 غزلې، منځنۍ شاعري کېدای سي یو 10 غزلې، نور اکثره شاید نوې شاعري پکې.
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته؟ یعنی علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لرې کوي؟ مثال کېدای شي هغه هم د یو وخت تجربه ده، د یو وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې.
خو څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي، د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراتیږي، او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي، نو موږ ونه د شعر طعم خرابوو، نه به یې رنګ خرابوو او نه به یې رڼوالی یا رڼا کومه څیره چې لري هغه به نه مخشوشوو.
یعنی مانا تاسې وایئ چې کله څوک شعر ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي؟
او دا حتمی ده، دا موږ یوازې نه ده، کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده دوی هغه خپل ابتدایي او آخري آثار ټول نه دي چاپ کړي. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره لیکنې شاعري او آثار پخیږي. نو جامعې ته، خلکو ته او شاعرۍ ته او ادب ته پاخه شیان پکار دي، پاخه آثار پکار دي. موږ نسو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوې هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوې. ستاسو سروکار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی، که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي استاد په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر یې کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسې د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري، او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سروکار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همداسې خلکو سره مې سر و کار ده. او خپله همدې سره د همدغو ما د همغو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو، دا ګلان وکړو، مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري، او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. یا ته ما به کله کله ټوقې کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویل چې د څه کوې ته، مال دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ و دا تاک و دا هر شی، ته دا خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه؟ دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمین وي. دا یې ما تجربې دي، دا هر چا تجربه. زه نو نه پوهېږم، زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه، هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرم، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي، او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامی کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم میه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. ستر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تورتمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک، زرهدار نه رنگ اخلي زره پوش د دې وګړو.
راغب صاحب د ګرد وړانګ کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسې دغسې شعرونه هم شته او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثره شعرونه شاید 2000 شعره خو دروغجن به درته نسم، شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي چې موسیقي یې صحیح نه وه، ردیف و قافیه یې صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډېره علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده.
کدا شای پکې په نظر کې ونه نیول څه پوسه چې د شعر موسیقیت تینه توقع لرو هغه پکې ورکیږي هغه شای چې پکې نه و بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی په همدې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي هغه شعر چې ونه شرنګیږي اما نه خوښیږي که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلې ته ما مشوره کړې دوستانو سره که نه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی که نه ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګیږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري
راغب صاحب تاسو ډیر وخت شاعري کړې ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري نو ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو خو څو به یې وشمیرو چې هغه ډیر څرګند دی او ډیر ضروري دی او ډیر باید مراعت شي یو خو شعر باید طبیعي شعر وي بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي طبیعي ګلان نه جوړي لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کي صحیح ده ډیر ښایسته دي ډیره زیاته ګټه هم لري خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي مونږ باید داسې منکو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري منکو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري منکو د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو مونږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم نه لویه لار معلومه لار ده دې کې به مونږ څه کوو نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي که مونږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو ځکه هغه تیار ښه دي مونږ نه شو کوی چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي
یعنی کله چې نوي شیان نه شو اضافه کولی معنا
پخوانۍ نه است
یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر
تقلید نه دا تقلید موضوع نه ده موضوع څه شی ده تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده سلفی صد خپل شعر تقلید دی ورته یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر وي
معنا استاس له خبرې داسې برداشت وکړو چې لاغو پخوانی شیانو په شعر کې استفاده وشي او کنه وای چې بخیر نه لیکل کیږي هغه شعرونه دی ولستل شي صرف
تشبیه استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوی رنگ او په نوی ډول استفاده وکړو کومنګ نه وای شی سم او خنس راوړای اغه زړه شان په نوی شکل کومګ استفاده تریو کو هغه ډیر خې
که چیرې هغه به څوک نشي نوی کولای مثال بیا خو نو پر خودل پکار دی
بیا نو ډیر کوشش وکړ پر خودل نه دی پکار د مخبل شي کوي هڅه ته ادامه ورکړي هڅه وکړي پر خودل نستا پکې هر مسلک کې اواز د شاعری نه ژوند نه سو پر خوده اوس مثلا منګه خ ژوند نه سو کوي دا په دې مفهوم نه ده چې مونږ به ژوند پرېږدو ژوند به ښه لوري ته څه کوو سوقوو بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي کله دې کې سړی ناکام وي بعضې خلک پکې کامیاب وي نو دا ناکامه خلک نه شي کوی چې ژوند پرېږدي نه ژوند ته به ادامه ورکوو کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو او شاعري هم داسې ده شاعري به مونږ ښه کوشش پرې کوو یو ډېر بې نوم او بې نشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي دا شی به پکې نه وي
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو
مننه کور ودان په دواړو سترګو نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یوسه نور حسنه د تا ډېرې تقاضا مستي کرلې ده مست هوا مست وږم مست او مستانه ګلشن مستو پسرلیو کې د بیا مستي کرلې ده تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي ستا په اننګو باندې چې چا مستي کرلې ده هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې متن د غزل کې د انشا مستي کرلې ده پټه ساته پټه مستي مست دی د دارونو مست څومره د راغبه برالا مستي کرلې ده
راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځانوژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پیښې سره مخ کوي.
پوری دروازه، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوه کراغله، د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست، د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطای شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښت دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژونده ایستلی یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل. استاد وویل، که ستا غوندې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیرانې سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي؟ نجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ته ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر را پسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، ویې ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې، له ژونده یې وباسه، وی ازمایه، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای یې ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار صالح محمد صالح لیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې موندلی دی په کاڼو یې وشتلی خلک. د ړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري، د ړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري، د سترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد په علاج پوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب، پرون د ساند سره ووتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلي خلک. نه آسمانه گیلمن چیغی ماستوا، ترشنه آسمانه گیلمن چیغی ماستوا، دا سیه دیر دبل پتور دلتا وجیلی خلق. دلتا چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا، دلتا چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا، دی قصاب تیغونو وینی جڑے ولی خلق، دے قصاب تیغونو وینی جڑے ولی خلق. جہانی تما د مردی دلی ونتوب کی صدا، جہانی تما د مردی دلی ونتوب کی صدا، ہر ولاد کی چشا غلی بی ناولی خلق، په هر ولاد کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د ازادي راډیوي مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنے دے ادھر سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سلسے زے او پل نازکی شنڈے سلسے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنے
پد خبرو باند تیگا کیرا جنو میرا سیدا ہم زولو پخازو پریوزی.